کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ او د 1340 لمریز کال د لړم د میاشتې 13مه ده چې 2015 میلادي کال د نومبر د 9 نیټې سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکی.
اشرف غنی وایي چې د غاصبینو نه به ځمکه بیرته واخلي. د برما د انتخاباتو رسمي نتایج بن نه اعلان شي. او د اسرائیل صدر اعظم وایي چې د اوباما سره به د سوریه برسیره د سیمې د امنیت په حق له خبرې وکړي.
دار د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د امریکا د کانګرس د اساسو د مجلس یو لوړ پوړی هیئت کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغۍ په ضد له مختلفو طریقو نه استفاده کوي. او د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي چې د نایجیریا په حکومتي مبسونه کې قیدیان شکنجه کیږي. لومړی له نظرانې یوسف زین د دې ساعت خبرونه واوري.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې به د خاریزمکو غصب ختم کړي او هغه ځمکې چې په 13 کلونو کې غصب شوی بیرته د غاصبینو نه واخلي. ولسمشر غنی دا سرګندونه پرون د شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د خاري پراختیا په دویم ملي کانفرنس کې وکړې او زیاته کړه چې فساد د خاري پراختیا په وړاندې یو لوی خنډ دی. خوای چې ټول غصب شوی زمګي به غاصبینو نه اخلاص کړي. افغان ولسمشر په دې برخه کې د ولس په ګډون ټینګار وکړ او ویل تر ټولو مهمه برخه دا ده چې خلک ګډون وکړي. د غراز ولسمشر غنی د خاري پراختیا په برخه کې د خصوصي سېکټر د ونډ یادونه وکړه او خصوصي سېکټر د فساد لویه سرچینه وبلله. د ولسمشر په وینا 3 میلیارد ډالر د افغانستان په بانکونو کې شتي، خو له هغه ځایه چې د خصوصي کمپنیو ساختماني معیارونه واضح نه دي نو چاته قرضې نشي ورکولی. د برما د انتخاباتو رسمي نتایج به نن اعلانېږي. په میامار یا برما کې د رای شمیرل لا تر اوسه پورې دوام لري. پرون د یکشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د 15 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره آزاد انتخابات وشول. ویل کېږي چې په انتخاباتو کې تر 80% پورې هغه خلکو برخه اخیستي وه چې د رای ورکولو شرایط یې پوره کول. په برما کې نږدې 2.5 میلیونه خلکو په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره نومونه لیکلي وو. د میانمار د دیموکراسۍ طرفدار مشره آن سان سوچی هم خپل رای واچوله. هغه چې د دیموکراسۍ لپاره د ملي لیک مشره ده د رایو د ورکولو مرکز ته لاړله او رای ورکړه. په سلګونو جرنلستان د هغې شاوخوا راټول شوي وو، خو کله چې هغې رای ورکړه د جرنلستانو سره یې خبرې ونه کړې. د رای اچونې په جریان کې د کومې لویې ستونزې رپورټ نه دی ورکړی شوی. د انتخاباتو ناظرینو د انتخاباتو ورځ یو مهمه او د خوشحالۍ نه ډکه ورځ بللې ده. د انتخاباتو رسمي نتایجو اعلان نن کیږي. اسرائیلی چارواکي وایي چې د اسرائیل په ختیځ کې یو فلسطینی خپل موټر د اسرائیلیانو په یو ډله کسانو باندې خېژولی دی. په دغه پیښه کې 3 تنه اسرائیلي زخمیان شوي دي. بریدکوونکي پخپله د اسرائیلي پولیسو په ډزو کې وژلی شو. نور تفصیل د سید سلیمان شاناوري.
دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې د اسرائیل صدر اعظم متحده ایالاتو ته سفر کوي. واشنگتن ته د اسرائیل د صدر اعظم دا سفر به په سیمه کې د تشدد په پیښو په بحثونو متمرکز وي. د اسرائیل صدر اعظم واشنگتن ته د خپل سفر په باب وویل
مزرعه تیخون لربوت بسوریا.
د امریکا د جمهور رئیس ربا په سیمه کې د تشدد ورستۍ او پیښو او د امنیت په لارو چارو خبرې وکړي او د هغه سره به د سوریې په موضوع هم خبرې وکړي او ممکنه ده چې د فلسطین په هکله په خبرو اترو کې به پرمختګ وشي. زه به د متحده ایالاتو سره د اسرائیلو د امنیت په هکله هم وغږیږم او دا هغه څه دی چې متحده ایالاتو یې په اړه هم ژمنه کړې ده.
تاسو ته امریکا غږشنا رادیو نه خبرونه اوري. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کچېری دا ومندل شي چې د مصر د سینا لپاسه د روسي الوتکه د بم د چاودنې لامل رالوېدلې ده، نو دوی به په یو شمیر خارونو کې د هوایي ډګرونو په امنیتي تدابیرو غور وکړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامند خبرداري ورکړې چې کچېری د روسیې د الوتکې د رالوېدو په اړه شکونه پر اختیا بدل شي، نو دوی به د هغه خاورونو د هوایي ډګرونو د امنیت په اړه سره غور وکړي چې هلته وسلوال فعال دي. هغه پرون د یک شنبې په ورځ بي بي سي ته وویل د دغې معنی دا ده چې اضافي خرچ به راشي. د دې معنی به دا وي چې په هوایي ډګرونو کې به د خلکو تلاشي ډېره شي او په دغه خاطر به پروازونو کې هم ځنډ راشي. بل پلوتا د اسوسییټډ پریس خبری اجنس رپورت ورکوي چې د مصر د شرم الشیخ د خار د هوایي ډګر په امنیت کې ستونزې موجودې وي. په دغه ستونزو کې د مسافرو د بکسونو د چک کولو د ماشینونو سره سم کار نه کول هم شامل وو. دغه خبری اجنس د هوایي ډګر د چارواکو له خولې کړي دي. د شرم الشیخ په هوایي ډګر او د مصر په نورو هوایي ډګرونو کې امنیت هغه سدي چې د روسي الوتکې د رالوېدو د پیښې د تفتیش ټیم په اړه تشویش کړي. تشویش لري. د اکتوبر په یو دیرشم نیټه د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکه د مصر د سینا د ټاپو وزمې له پاسه سقوط وکړو چې ټول 240 سپاره کسان پکې ووجل شول. د امریکا په خار فرګوسن کې پولیس په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو سره خبرې اترې او روغبړ کوي. شاوخوا یو کال پخوا د امریکا په خار فرګوسن کې کله چې یو سپین پوستي پولیس یو تور پوستي ځوان مایکل براون ووژو، د هغې نروسته خلکو د پولیسو په ضد سختې مظاهرې وکړې. د فرګوسن پولیس اوس کوشش کوي چې د خلکو او د پولیسو ترمنځ اړیکې خیشي. د فرګوسن پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دغه پروګرام په دې هدف معرفي کړی دی چې دغه خار خلک په پولیسو یو ځل بیا باور وکړي او د پولیسو او خلکو ترمنځ تعلقات ښه شي. او نړیوال بانک خبرداري ورکوي چې د اقلیم بدلون به د راتلونکي 15 کلونو شاوخوا 100 میلیون خلک د خلکو په ژوند سخت منفی اغیز وکړي او هغوی به په غربت کې په ژوند مجبور شي. پرون د یک شنبې په ورځ په خپل شوي رپورت کې نړیوال بانک ویلي دي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي او د نړۍ د خوندیتوب لپاره د نړیوال زر تر زره پیاوړي اقدامات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د مخوستن و بجې او و دېرش دقیقې دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د منځنۍ ختیځ او افریقایي چارو مشره میرمن ایلینا روزلنتن چې د کانګرس د یو څلور کسیز هیات په مشرۍ افغانستان ته تللې ده، په کابل کې د افغانستان د حکومت د مشرانو سره د متحده ایالاتو او د افغانستان په اړیکو خبرې کړې دي. په مکلل کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری ریپورت ده.
د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې د منځني ختیځ او افریقا د چارو مشره میرمن ایلینا روزلنتن چې د کانګرس د یو څلور کسیز پلاوی په مشرۍ افغانستان ته راغلی، نن په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو سره د امریکا او افغانستان په اړیکو خبرې کړې دي. ایلینا روزلنتن نن ماسپښین د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله سره د کتنې په وخت هغه ته افغانستان سره د امریکا د اوږدې مودې د مرستو ډاډ ورکوي، ویل چې هیواد به افغانان یوازې پرې نه ږدي. میرمن روزلنتن ویل موږ دغه جګړې ته ډېر زیات متحد یو او دا ځکه چې دا جګړه زموږ جګړه هم ده. اجرایي رئیس عبدالله دغه پلاوي سره په خبرو کې افغان حکومت سره د امریکا د مرستو یادونه وکړه، ویل چې امریکایانو افغانانو سره یو ځای په افغانستان کې قرباني ورکړې ده. ښاغلي عبدالله ویل د افغانانو په خوا کې ستاسو قرباني او افغانانو سره ستاسو د مرستو په نتیجه کې د میلیونونو افغانانو ښځو او سړو ژوند بدل شوی او ښه شوی دی چې ستاسو د ملاتړ څخه زه او د افغانستان خلک منندوی دي. اجرایي روان کال وروسته په 2014 او 2018 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو له امله هم د دغه امریکایي پلاوي څخه مننه وکړه، ویل چې افغان حکومت چمتو دی چې په بیلابیلو برخو کې امریکا حکومت سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویان جاوید فیصل دغه کتنې په باب امریکا غږ ته وویل چې دواړو خواوو په یو لړ مهمو مسلو چې تروریزم سره د مبارزې لارې چارې هم پکې شاملې وي خبرې کړې دي. ښاغلي فیصل ویل
هغوی له اجرایي سره ولیدل او په دغه لیدنه کې د افغانستان او امریکې د اړیکو پر دوام باندې او همدارس په نظامی او ملکی برخو کې د امریکای د مرست پر دوام باندې بحث وسو. امریکایانو یو ځل بیا خپل ژمنه تازه کړه چې له افغانستان سره د اوږد مهال لپاره پاتې دي، په ستونزو او کړاوونو کې به هم د افغانستان تر څنګ دریږي او هغه ګډ اهداف چې امریکا افغانستان لري هغو ته به رسیدګي کیږي. تر څنګ د افغانستان د حکومت عمده غوښتنې د امنیت برخه کې همکاري، د تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو د همکاریو جلب، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو تجهیز او تمویل چې پر هغه باندې بحث وسو، او له امریکایي لوري څخه موږ پوره ډاډ هم ترلاسه کړو.
د افغانستان جمهور رئیس ته وایي چې همدغه پلاوینن مازیګر په ارکی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د آزادۍ راډیو پیغام واوریدل. د روغتیا چارواکو له تیرو څو لسیزو راهیسې د حشراتو د وژلو په شخانو او درملو په واسطه د ملاریا سره مجادله کوله، خو ساینس پوهان اوس وایي چې د وروستیو تحقیقاتو نه دا خبره څرګنده شوې ده چې د دغې وژونکې ناروغۍ سره د عملي مجادلې لپاره باید نوې طریقې غوره شي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون په دې رپورټ کې واورئ.
مالاریا د یو داسې تبې سبب کیږي چې په عادي توګه د زکام په څیر وي، خو په سختو قضیو کې د بدن غړي کار پرېږدي او یا د مرګ سبب کیږي. دا د ماشو د چیچلو له لارې یو بل تزي او هر کال شاوخوا 600,000 انسانان وژني. مالاریا د پلازموډیم په نامه د یو داسې پرازیت په واسطه رامنځته کیږي چې یو حجره لري. دا نافلس په نامه خزینه ماشی دغه پرازیت لري. هغه د خپل هګیو د ودې لپاره وینې ته اړتیا لري. د دې ماشی دننه پرازیتونه وده او تکثر کوي. نو کله چې دا ماشی بیا چې چل کوي، نو زیان رسوونکي پرازیت یې لاړو سره یوځای کیږي او د هغه انسان وینې ته ځي چې چل کیږي. اوس سټډونکو د لندن د فرانسیس کریک په انسټیټیوټ کې یو بیل لار خپل کړی دی.
پرازیتونه سرو کرویاتو یا حجرو تخپلیږي، هغوی ککړوي او په پای کې سرو کرویاتو منځ ته ځي. هغه څه موږ ومندل دا دي چې دا د خپلې بهرنۍ برخې له پروتین نه استفاده کوي چې د سری حجرې پوستکی پرې کړي او ورننه وځي. نو په دې ترتیب دا ستاسو د وینې جریان ته ننه وځي او ډېر ژر په نوو حجرو برید کوي او د هغو دننه وده کوي. دا دوام کوي او په پای کې د اخته شوي انسان دننه ډېر زیات شمېر پرازیتونه رامنځته کوي او د ناروغۍ سبب کیږي.
کله چې د مالاریا پرازیت نوي انسان ته منتقل شي، نو هغه دې ته اړتیا لري چې ځان وچوي او نورې حجرې ککړې کړي.
موږ داسې درمل رامنځته کولی شو چې د دې پرازیت د خپل ځان د لمنځه وړلو مخه ونیسي چې د ملاریا او یا د تبې او یا کمخونۍ د علایمو سبب کیږي او خلک سخت ناروغه کوي.
سره له دې چې د مالاریا په وبا کې یو څه کمواله راغلی دی، خو د نړیوالې روغتیا سازمان وایي چې په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 198 میلیونه کسان په مالاریا اخته شوي وو.
موږ فکر کوو دا یو داسې موندنه ده چې موږ ته به د داسې نوو درملو د رامنځته کولو فرصت راکړي چې دغه پرازیت د یوې نوې لارې په واسطه ووژني. دا کار هغه وخت ډېر مهم دی چې له درملو سره د میکروبونو د مقاومت ستونزه موجوده وي.
د کریک د انسټیټیوټ لمخې له همدې ټکنالوژۍ نه د ایچ آی وی د درملنې د رامنځته کولو لپاره لا د مخه استفاده شوې ده.
Thank you.
دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. په نایجیریا کې د بشري حقوقو مبارزین وای کوم کسان چې په هغه هیواد کې په مختلفو جرمونو تورن شوي او زندان شوي دي د توقیف په دوران کې شکنجه کیږي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غاګ د خبریال رپورت ته.
د نایجیریا په یو ساحلي ښار هارکوټ کې یو تن ایجوما چې خلک ورته د بشر د حقوقو خاقلې وای ژوند کوي. په دغه سیمه کې د خلکو د غربت او د جنایتونو اندازه ډیره زیاته ده. خاغلی ایجوما په دغه سیمه کې د هغو خلکو د پاره چې د مقاماتو سره په توقیف کې دي د خلکو نه د مرستې خواست کړی دی. هغه وایي چې ډیر ځوانان او ناداره خلک چې د پولیسو په توقیف کې دي سخت شکنجه کیږي. هغه وایي چې پولیسو هغه یو زنداني چې د یو چا د تختولو په جرم متهم و ډیر سخت ځولانه کړی و. هغه وایي
He was handcuffed. Also, his two leg was handcuffed. Then they brought his two leg and hand.
دا هغه لاسونه زولانه شو. دا هغه دواړه خپې هم زولانه شو بی. دا هغه نورسته دا هغه خپې او لاسونه یو ځای تړلی وو. او دا هغه په منس کې د اوسپنې یو میله هم ورکړی وو. او بیا یې زوړن کړی وو او په شای په قمچینه وه. د نایجیریا حکومت دغه الزامونه ردوي. خاغلی ایجوما وای چې هغه په خپل هم سوزلې سخت شکنجه شوې ده. په 1940 کال کې د نړۍ 155 ملکونو د شکنجې ضد کنوانسیون یا تړون لاسلیک، مګر د بشر د حقوقو د عفې د نړیوالې ټولنې د حقوقي پالیسیو د څانګې مشر مایکل بوک نیک وای چې ډیرو هغو ملکونو چې دغه قرارداد یې لاسلیک کړی هغوی اوس هم خلک شکنجه کوي. هغه وایي
In many cases what we're talking about is the systematic use of torture in these countries so there really is a divergence
په ډیرو هغو قضیو کې چې موږ پر خبرې کوو په منظم ډول په دغه ملکونو کې د شکنجو ورکول جریان لري نو اوس دلته دا سرګند ده چې هلته د دغه ملکونو د وادو او د هغوی د عمل ترمنځ کاملا یو عظیم فرق موجود دی په برازیل کې د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې د سروې په وخت کې په سلو کې 80 کسانو او په نایجیریا کې په سلو کې 50 کسانو ویلي چې دوی د ته ځکه جوابونه نه ورکوي چې کچره پولیس هغوی گرفتار کړي نو د امکان شته چې هغوی شکنجه کاندي د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې په دغه سروې کې په چین او هند کې په سلورو کې 3 کسانو ویلي چې د اجتماع د حفاظت لپاره ځنې وخت شکنجه کول هم یو ګټور کار دی په یونان کې د ټولو نه کم خلکو یعنی په لاسو کې یوازې یو تن وایي چې ځنې وخت شکنجه کول ته هم ضرورت پیدا کیږي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کابل د سمارټ سیټي د پروژې د مسول خلیل الله فیروزی سره هغه قرارداد فسخ کړی دی چې د افغانستان د ښار جوړولو وزارت سره سموده مخکې لاسلیک کړی و فیروزی په دې باندې تورن شوی دی چې پیسې خوړلې دي او د همدغه جرم له امله په لسو کالو حبس محکوم شوی و 15 کال یې په بند کې تیر کړي دي او 15 کال یې پاتې دي زموږ همکار زیبا خاتم د افغانستان د دیموکراتانو د دیموکراتو قانون پوهانو د اتحادیې د رئیس کبیر رنجبر سره په دې اړه یو مرکه کړې ده د مرکه په شروع کې د رنجبر نه دا پوښتنه وشوه چې یو وزیر د وی پروژې قرارداد لاسلیک کوي او جمهور رئیس فسخ کوي دا څه چل دی نقص چیرته دی په حکومتي چارو او سیستمونو کې دا خبره معموله ده او که نه
څوند خو هم په قرارداد کې و هم په دغه واقعیت کې چې د زندان راووت او دې دا چې تصمیمونه چې دی به خپل دفتر کې دی ورځې ناشتي او دی به کار کوي او د شپې به بیا ځي زندان ته خپل هغه حبس په تکمیلوي دغه دوه موضوع کې حقوقي ستونزه منځته راغله
اما یو کس چې په بند محکوم شي قانون دا وایي چې هغه د ترسوې بند نه پوره کړي خاص ملحوظ ده پاره دی هغه د بند نه راوځي د ورځې دی او چرته یو د شپې د په بند کې وي
څه ده پام دی کې دی چې هیڅوک په شمول د جمهور رئیس دا صلاحیت نه لري چې د محکمې حکم ته تغییر ورکړي فیصله د استیناف د محکمې او د دیوان د سترې محکمې دا و چې د لس کاله په بند محکوم شو او هغه علاوه پر دې چې د خپل دغه قرضونه ورکوي جریمه او ټیکټانه ورکی چې په مجموع کې 300 اشاریه 9 میلیونه ډالر په په دې باندې حکم د محکمې اصول چې تی واخیستل شي. نو لږه له خاطره هیڅ مقام نشي کولای چې هغه ته تغییر ورکړي او دغه حکم د محکمې ته او دې بیا له بنده آزاد کړي. دی ورځي آزاد کړي او د شپې باید محبس.
ښه اوس خو خلیل الله فیروزی د لس کاله بندو کنه؟ پنځه کاله پوره دي، پنځه کاله نور پاتې دي. اصلا د چیرته بندي
چې ما اوریدلی وو هم شیر خان فرتوت او هم د خلا فیروزی په بګرام په زندان کې دوی حبس او چې اوس پروان د زندان په نامه یادیږي. هغه ډیر مهم زندانیان ټول ولایتونه د څوک چې په انتحاري حملاتو کې گرفتاریږي، هغه څوک چې په باندې طویل حبس حکم صادر شوی یا هغه محکوم په هغه سره اعدام شوی کیږي، همدلته زندانی کیږي. د دې لپاره چې هلته مسؤلیت ډېر دی او د فرار امکان نشته.
مګر دوی قانوني مسؤلیت حاصل کاغه د بیرون راوته قراردادونه ورسره وشول. اوس خبره ده چې آیا وزیر په دې باندې نه پوهیږي چې دا کار غیر قانوني ده؟
البته نه پوهیږي، دا حقوقي موضوعات دي. دلته ډېر لوی مسؤلیت چې لري د جمهور رئیس او حقوقي صلاحکار ښاغلی محمدي و چې هغه د کابل بانک د حسابونو د پاکولو لپاره د پراستیک د کمیسیون کې او دغه پروژه جوړه کړې وه. خپله وزیر د انکشاف شهري خو حقوقدان نه دی چې په دې مسایلو پوهشي. هغه ته وړاندیز شوی دی چې دغسې یو پروژه ده چې خارک جوړیږي، نو ته چې د انکشاف د ښارونو د انکشاف وزیر نو ته دغه قرارداد د سره امضا کړه او د موږ قرضونه به مراوزي او ستونزه به محل شي. د کابل بانک چې کوم وخت دا قرضونه له دننه موږ واخلو، بالش د دې چې ښار جوړ شي او کورونه یې توزیع شي، نو او څه به هم پکې ګټه وکړي. انکشاف شهري هم تقریبا په دغه پروژې کې تر پروژه د سل میلیونه ډالر ګټه کوله. همدې لپاره یې دغه قرارداد امضا کړ.
دا د سو میلیونو ډالرو پروژه ده؟
دا د نه سو میلیونو ډالرو پروژه.
ښه، دغه د قرارداد د امضا په وخت کې چې تاسو وزیر یو ډول تابریا کې چې هغه قانوندان نه او کاري حقوقدان ته سپارلی و چې په حقوقي چارو په یدو د محمدي صاحب نوم واخیسته، نور څوک د قرارداد د امضا کولو په وخت کې؟
اصلا پنځه شپږ لوړ پوړي چارواکي وو چې هغه احمد ضیا مسعود و جمهور رئیس خاص نماینده په ښه حکومتداري کې د ښاغلی سعادت د ښار جوړولو وزیر و، ادبي فرایي و د پارلماني چارو وزیر، او لومړی مرستیال د سنا د مجلس لومړی مرستیال و. چې افتتاح مراسمو کې هم دغه لوړ پولي چارواکي و او په امضا د قرارداد کې هم و.
محترم رنجبر صاحب، اصلا دغه اته شپېته جریبه ځمکه چې دغه د سمارټ سیټي په نامه د ښارګوټی پکې جوړیږي، دغه د چا ده؟
خاري پراختیا وزیر ښاغلی سعادت ویلې چې اسناد بیخي قانوني دي او دا د خلا فرتوت په نامه باندې دا مځکه ده د ملکیت. نو دا مځکه کومه باندې دا مځکه په موږ وخت کې نه وه دولت ترلاسه کړې، او که د پټه کړې وه دا خپل یو جرم دی چې تر اوسه یې ونه پټه کړې وه.
یوه دوسیه نه ده خلاصه، بند نه ده پوره، او که دا ملکیت دغه هم وي د نیکونو نه ورته پاتې هم وي، څنګه د ده سره قرارداد شو؟ ولی
خدا خو غیر قانونی دل، حتی دغه سی افراد چې کله داس کارو د بندیر وای نو چې وتل هم و د مدني حقوق نه محروم و. په اداره د دولتي کې کار نه سکولای، قراردادونه نه شو امضا کولای، انتخاباتو کې شرکت نه سکولای، د ځان نه شو کاندیدولای، د رای نه شو ورکولای. څوک چې په تنفیذي حکم محکوم دی نو دې ته دا واک ورکول چې دی باید دغه سی پروژه هم قرارداد امضا کی او د دې چارې مخکې بوزي. دا ډیر مهم دی.
وزیر د دغه سی قراردادونو په کولو کې مکلف نه دی چې د جمهور رئیس یا نورو لوړو مقاماتو سره خبرې وکړي، مشوره وکړي، بعد دغه نه داسې قراردادونه وکړي.
دا خو ډیر مهمه موضوع وه. د خارا د فساد یو نمونه وه، او په دغه سی موضوع کې یقینا دا باید مشوره شوه له جمهور رئیس سره. اصل مرکزی دولت شتون نه لري.
نو دغه څه شی دی؟ د ملي یووالي حکومت
په دې معنی دی چې یو شخص د دولت چارې نه اداره کوي، څو مرکز د قدرت دی.
رنجبر صاحب، څو مرکز وی یا یو مرکز وی، کټول په قانون چلیږي بیا هم دومره مشکل نه پیخیږي. دغه حکومت کې اصلي مشکل چیرته ده؟
هغه وادي چې دواړو لیډرانو کړی وي په خپل انتخاباتو کې چې دوی به قانون حاکمي او عدالت به تامینوي، دغه وعدو باندې دوی وفا ونه کړله.
رنجبر صاحب، کوم زور و کوم فشار و څه خبره وه چې جمهور رئیس متوجه شو او دا پروژه لغوه کړه؟
فشار د خلکو په کې.
تشکر کوم ودان رنجبر صاحب.
خدای
پامان.
د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې به د خاري ځمکو غصب ختم کړي او هغه ځمکې چې په تیرو کلونو کې غصب شوي بیرته د غاصبینو نه واخلي. د برما د انتخاباتو رسمي نتایج به نن اعلانېږي. په میانمار یا برما کې د رای شمیرل لا هم دوام لري. پرون د یکشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د 25 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره د آزاد انتخابات وشول. اسرائیلی چارواکي وایي چې د اسرائیل په ختیځ کې یو فلسطینی خپل موټر د اسرائیلیانو په وړل کسانو باندې خېجولې ده. په دغه پیښه کې درې تنه اسرائیلیان زخمیان شوي دي. برید کوونکی په خپل د اسرائیلی پولیسو په ډزو کې بیا ووجل شو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي کچري دا ومندل شي چې د مصر د سینا د پاسه د روسي الوتکه د بم د چاودنې له امله رالوېدلې وه، نو دوی به په یو شمېر ښارونو کې د هوایي ډګرونو په امنیتي تدابیرو باندې غور وکړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامند خبرداري ورکړې چې کچري د روسیې د الوتکې د رالوېدو په اړه شکونه پر اختیار بدل شي، نو دوی به د هغه خارونو د هوایي ډګرونو د امنیت په اړه د سره غور وکړي. بل پلو ته د اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس رپورت ورکوي چې د مصر د شرم الشیخ د خار د هوایي ډګر په امنیت کې ستونزې موجود دي. په دغه ستونزو کې د مسافرو د بکسونو د چک کول او د ماشینونو سم کار نه کول هم شامل وو. د خبري ایجنټس هوایي ډګر د چارواکو له خوا دغه خبره کړې ده. د شرم الشیخ په هوایي ډګر او د مصر په نورو هوایي ډګرونو کې امنیت هغه سدي چې د روسي الوتکې د رالوېدو د پیښې د تفتیش ټیمې په اړه تشویش لري. د امریکا په خار فرګوسن کې پولیس په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو سره خبرې اترې او روغبړ کوي. شاوخوا یو کال پخوا د امریکا په خار فرګوسن کې کله چې په یو سپین پوستي پولیس یو تور پوستي ځوان مایکل براون ووجو، د هغې نه وروسته خلکو د پولیسو په ضد مظاهرې شروع کړې. د فرګوسن پولیس اوس تا کوشش کوي چې د خلکو د پولیسو سره اړیکې خېشي. او نړیوال بانک خبرداري ورکوي چې د اقلیم بدلون به د راتلونکو 15 کلونو په موده کې شاوخوا 100 میلیونه خلکو په ژوند باندې منفي اغیز وکړي او هغوی به په غربت کې په ژوند مجبور شي.
د موسم حال د خبرونه په پای کې نن د دوشنبه ورځ په اړه د افغانستان د څو کلونو د هوا حالات چې د سنتيګراد په درجه باندې اټکل شوی دی واوري. کابل د تودوخه لوړه درجه 10.4 درجه، جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 13.8 درجه، قندهار د تودوخه لوړه درجه 10.1 درجه، مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 14.9 درجه، غزنی د تودوخه لوړه درجه 10.2 درجه، اسداباد د تودوخه لوړه درجه 9.3 درجه، او په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 10.1 درجه د سنتيګراد په حساب اټکل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونو شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.